The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
سلامونه او نیکی خیلی قدر من اوریدونکو اوریدونکو د دیوا خبری خبرونه پیل شوې ده. تاسو ته په دې خبرونه کې هرکلی وایو. تاسو قربانی یو زمونه زه شهید
او زه مجاهد جوان.
نن د چهارشنبې ورځ کال 2018 د مارچ د میاشتې لومړۍ نیټه ده. وخت شوې ده په پاکستان کې دا مهال د شپې 11 بجې، افغانستان کې 9:30 او دلته په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. په خبرونه کې یو شمېر راپورونه او موضوعات لرو، تاسو ته به وړاندې کوو، خو لاول هم غواړ شئ د دې خبرونو خلاصه ده.
نن په اسلام آباد کې 22 سیاسي او مذهبي ګوندونو ویلي چې داعش د پاکستان لپاره یو خطر دی. دوی د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان په تګلاره باندې نیوکې هم کړي.
اخوا په اسلام آباد کې د اقتصادي همکارۍ غونډې کې افغانستان د پاکستان څخه غوښتنه کړې ده چې د یاد هیواد سره تړل شوي پولې دې پرانستل شي. افغانستان وایي د لارو تړل په غونډه کې د غړو هیوادونو د اقتصاد پرمختیا د ګډ مقصد پر ضد یو ګام دی.
او نن په ټوله نړۍ کې د کرکې او تعصب پر ضد نړیواله ورځ لمانځل کیږي. اخوا په همدې ورځ د پاکستان پنجاب صوبه کې د پښتون څیره د ترهګرو سره د تړلو پر ضد احتجاجي مظاهره شوې دي.
په خبرونه کې دا او یو شمېر نور راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره اوسئ.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ ډیوې ته غوږ یاست. یو ساعت خبرونه نیخ په نیغه د واشنگټن ډی سي له سټډیو څخه اوري. لکه څنګه چې د خبرونو په سرټکو کې مو واورېدل، نن په اسلام آباد کې 22 سیاسي ګوندونو او مذهبي ګوندونو ویلي چې داعش د پاکستان لپاره یو خطر دی. دوی همدارنګه د ترهګرو پر ضد د پاکستان په تګلارې باندې نیوکې هم کړې دي. له اسلام آباد څخه پیر ولایت شاه پرې راپور لري.
تیر روز اسلام آباد کې د شیعه مسلمانانو د پاکستان په کچه تنظیم مجلس وحدت المسلمین د سوری لاندې د ترهګرې په ضد اتحاد په نوم سره د ټولګوندیز کانفرنس تابعا شوې وه. دې کانفرنس کې د ملک تر ټولو لوی حکومت مخالف پیپلز ګوند او د عوامي نشتل پارټۍ په شمول دوی سیاسي او مذهبي ګوندونو ګډون درلودو. د کانفرنس په پای جاري کړې شوې اعلامیه کې نړیوال ترهګره ډله داعش د پاکستان د وجود لپاره یو لوی خطر ګرځولې شوې دی. ډیوه ریډیو سره خبرو کې د مجلس وحدت المسلمین ڈپٹی جنرل سیکرٹری ناصر شیرازی وائی چی کانفرنس کے شریک ٹولو گوندونو پا یوخل دا حکومت نہ داعش دا خطر مخنیوی لا پارا گامونا پورتا کولو غختنا کڑے دا.
سب نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان میں داعش کے خطرے کو اس اے پی سی میں مطالبہ تھا تسلیم کیا جائے، تو داعش کو ایک کنسنسس کے ساتھ ایک تھریٹ پاکستان کی سالمیت کے لیے اس کے طور پہ پیش کیا گیا. اور
دے وائی چی داد امن لیشی چی داعش دا پاکستان دا وجود لا پارا لوی خطر جوڑے دلو والدے. او دوی د شریک اعلامیه د لارې حکومت فوج او پولیس باندې هم د دغه خطر د مخنیوي لپاره د یو کېدلو غږ کړی دی. شریک اعلامیه کې د ترهګرې په ضد ملي تګلارې د مکمل نفاذ تر څنګ لا قانونه ګرځولې شوې تندره وډلو د فعالیتونو مخه نیولو غوښتنه شوې ده. او داعش سره تړاو لرونکي لشکر جنگوي او دغه شان نورو ډلو په ضد د سختو ګامونو پورته کولو مطالبات هم شوي دي. که څه هم د سیاسي ګوندونو دغه کانفرنس په وروستو کې د پاکستان د فوج لخوا د ترهګرې په ضد په یو نوي نوم سره شروع شوی اپریشن رد الفساد د مکمل حمایت اعلان کړی دی. خو د انګریزي جبیر وسپانه ډان وای چې په دغه کانفرنس کې شریک زیاتره سیاسي جماعتونو مشرانو د ترهګرې خلاف د حکومت او فوج په پالیسو یو ځل بیا سخت ټکونه کړی دي. ډان وسپانه تر مخه د فوجي اسټابلیشمنت یو لوی همدرد سیاسي لیډر شیخ رشید هم په دې معاملې خپل تحفظات څرګند کړي دي. او د ویلی چې نه پوهیږي چې فوج اول اپریشن راه نجات بیا ضرب عزب او اوس رد الفساد شروع کړی دی خو ستر نه جوړیږي نه. او دا چې پاکستان کې مذهبي تنگ نظری ترهګري او فرقاوریت د ختمېدو په ځای لا نور هم زیات شوی دی. او د کانفرنس کوربه جماعت وحدت المسلمین ناصر شیرازی زیاتوي چې کانفرنس د ترهګرو په ضد عملیاتو کې د خپل پردي تفریق ختمولو باندې هم ټینګار کړی دی.
اور دہشت گردوں کے جو مذہبی سہولت کار ہیں، جو ان کے سیاسی سہولت کار ہیں، جو ان کے آپ کہہ لیں کہ اقتصادی سہولت کار ہیں، اور ان کے خلاف منظم طریقے سے جو رد الفساد کے نام سے آپریشن شروع ہوا ہے اس کو کامیاب بنانے کے
دی وای چې کو فوج او حکومت اپریشن رد الفساد کامیابی سره سرته رسول غواړي نو ورته به دا خبره یقیني جوړول وي چې تر هغه سره هر قسم تړاو لرونکي ډلې په نخه کړي شي او دا چې په دې کې د څوک هم اونه بخلی شي. ټول ګوندیز کانفرنس داعش د هیواد لپاره یو لوی خطر جوړېدلو یره په یو داسې وخت څرګند کړی ده چې سند ایالت کې د یوزبرګ لال شهباز کلندر په مزار شوي ځانمرګي برید پړه داعش په غاړه اخیستې ده او د دې نړوند تیر کال کوټه هسپتال کې وکیلانو باندې شوي خونړۍ حملې ذمواري هم داعش قبول کړې وه. خو دغه دعوو ته په جواب کې د پاکستان مرکزي حکومت او فوج لا تر اوسه پورې په هیواد کې د داعش په منظمه توګه د فعالیت نه انکاري دی او په وروستو کې د فوج ویان ویلو چې دوی داعش لخوا پاکستان کې د منظمه فعالیتونو هڅې ناکامه کړي دي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه تاسو د ډیوا رادیو او ټلویزیون خبری خبرونه ته غوږی از قدر منوریدونکو زو یو بل مهم راپور ولوریتا چې د امریکا د دفاع سیکرټر خاغلی جیمز ماتس ویلی دی چې دوی یو نوی پلان جوړوي د داعش وسلوالې ډلې ته د ماتو ورکولو لپاره د هغوی پر ضد یو نوی عملیات به پیلوي او دا یې هم ویلي چې دغه عملیات به یا دغه پلان کې یوازې عراق او سیریا شامل نه ده بلکې افغانستان او پاکستان هم پکې شامل دي ځکه چې دا داعش په وروستیو کې په پاکستان او افغانستان کې هم په واضح توګه راښکاره شوې دي. په دې تړاو تاسو ته نور تفصیل وړاندې کوي ارشد مومن په خپل راپور کې.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه نن یو خبر کې لیکي چې د امریکې د دفاع سیکرټري تندرو ډلې داعش ته ماتې ورکولو لپاره نوی پلان اعلان کړی دی. د پینټاګان چارواکو ویلي د داعش پر ضد منصوبه عراق او شام نه وړاندې وتلې په داسې حال چې په افغانستان کې د نیټو ځواکونو مشر جنرال نیکسن ویلي د پاکستان او افغانستان خطه کې داعش واضحه موجودګي لري. په دغه پلان کې د داعش پر ضد عسکري او غیر عسکري دواړه لارې استعمالېدای شي. پاکستان کې د داعش موجودګۍ ګونګوسي د ډېر وخت راهسه روان دي. د پاکستانی طالبانو یو شمېر غړي داعش کې شامل شوي او په دې خطه کې بنیاد هم د پاکستانی طالبانو په خواني کمانډرانو یې خېب. داعش په نږدېو کې د سین صوبې لال شهباز قلندر مزار کې شوي ځانمرګي پړه هم منلې او دې ترڅنګ یې کوټه او قبایلي سیمو کې د بریدونو پړې په غاړه اخیستي. خبریال صبدر داوړ وایي داعش د پاکستان لپاره یو نوی خطر دی.
القاعده لپاره خو کوم طالبان لپاره خو کوم نور تنظیمونه استعمال کو نو دغه ریجن بالکل لکه کاتو غره کوم اچینو لسوالی نن ګرهار چې کوم غزي دا بالکل بارډر سره دی د افغانستان طرف نه دغه بیا مون کبالی لکه ور سره تشکیلی او سنتر کورم دی تیرا دی رادیکل دا ایریا چې کوم دی دغه بیا تور پورا راځي په دې چې کاند د خلاف څنګه اکشن شروع شي نو دای بام بیا مزمت کوي دای بام مزمت کوي اخو بام تمکه کوي دی خو بام تمکه کوي.
د پاکستان حکومت په ډاګه د داعش موجودګي نه مني. خود امنیتي ادارو لخوا وخت په وخت د داعش تنظیم سره تعلق لرونکو د نیولو خبرونه مخې ته راځي. د پاکستان پوسټ په خوانی بریګیډیر سید نذیر وای پاکستانی عسکري ځواکونه د ترهګرو او د هغوی سهولتکارو پر ضد کوټلي ګامونه اخلي او نېشنل اکشن پلان او رد الفساد عملیاتو په موجودګۍ کې د داعش په شان تنظیمونه وده نشي موندلې.
اپریشن ضرب اعظم مو کو نېشنل اکشن پلان باندې مسامل درآمد دی. داغین علاوہ خیبر 1 خیبر 2 خیبر 3 موشو کراچی کې هم اپریشن دی او په بلوچستان کې هم اپریشنونه کیږي. اوس ضرب الفساد نه به اپریشن شروع شو چې هغه د سہولت کارو خلاف او د داسې سوچ والا خلاف ته چاغوي
سیړونکي وایي د امریکې نوې انتظامي پالیسي د داعش لپاره سخته ده او دغه تنظیم مخنیوي لپاره په دې خطه کې هم کارویانې کولی شي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، شبقدر.
ترنو اردوونکو دا د امریکا غږ دی وده. لکه څنګه چې د دې خبرونې په لومړي راپور کې مو واورېدل چې په پاکستان کې 22 سیاسي او مذهبي ګوندونو داعش د پاکستان لپاره خطر ګڼل او همدارنګه د ترهګرو پر ضد د پاکستان د حکومت په تګلارو باندې هم نیوکه کړې دي. همدا مهال زموږ همکار بهروز خان د ویډیو لینک لاره موږ سره پاډی کا کده. بهروز خان خبرونه ته په خیر راغلی.
ډیر مننه. سلام.
بیروز خان لدغه وینا او څخه د سیاسي ګوندونو څه هدف ته دوی څه واړي چې څه ډول پیغام ولري دا خبرونه
د سیاسي ګوندونو چې کوم غوښتنه کړې ده نو دا غټه غوښتنه هم دغه ده چې د پاکستان حکومت تر اوسه پورې دا منلو ته نه دی تیار چې ګندې دغه ته داعش ته یا داعش په پاکستان کې هم څه اثر لري یا په پاکستان کې ګندیدات کوم مسله را پیښېدای شي یا د مسله ته جوړېدای شي نو دغه ګوندونو هم د پاکستان د قیادت نه چې دا ټوله غوښتنه د پوز د قیادت نه کېږي ځکه اختیار ټول د پوز سره دی دا څومره چې عملیات کېږي دغه د پوز د قیادت په حکم باندې کېږي نو د اغې د پاکستان په خصوص توګه د پوز نه دا غوښتنه ده چې په دې خبره سترګې نه پټي او داعش چې کومه ده دا به په راتلونکي کې د پاکستان لپاره ډیره غټه مسله وي بیا په خصوصي توګه دا چې کوم د اهل تشیع یعنی د شیعه مسلمانانو یا د سنی مسلمانانو دا په منځ کې کومه کرکه جوړه شوې ده داعش په دې نه ډیره زیاته غټه پورته کی او دغه چې کوم درز دی دا به نورم فراخ شي نو د دغه غوښتنې سره سم کوته وګورو نو دغه هم د امریکا صدر ډونالد ترامپ چې کله کانګرس ته وینا کړې ده اوس چې کوم د دفاع وزیر دی د امریکا جیمز ماتیس د هغه چې کوم وینا ده هغه هم پکې دا ویلي دي چې په افغانستان او په پاکستان کې دا شتون لري د دې معنی دا ده چې دا به اوس هم په پاکستان باندې به د دې فشار زیاتیږي د دې دباو د دې زور به پراچول کیږي چې پاکستان یو خود ملک دننه چې کوم ترګرې ډلې دي هغه خلاف کارو کی او بیا دا چې دی ته پسنجیدګۍ سره سوچو کی ځکه دا نړۍ ته یو خطر دی.
بیروس صاحب ترګرې ډلې په بیلابیلو نمونو لکه القاعده طالبان داعش لشکر طیبه او په دې وروستیو کې داعش لا نورم زور اخیستی د تیرو شلو کالو راهیسې دی پاکستان او د افغانستان د پښتنو په سیمو کې فعالیت کوي د دې وجه ولادت څه کېدای شي
نو وجه ولادت خدادي چې کله القاعده وا د القاعده قیادت ژوندې و لکه اسامه بن لادن به وایو نو دا تنظیم یو ډیر زورور تنظیم ګڼل کېده منظم تنظیم ګڼل کېده دا هغه د مرګ نه پس د القاعده چې کله قیادت بدل شو نو د القاعده سره چې هغه دغه چې اوس کوم داعش ته د القاعده برخه وا هغه وسره اختلافونه پیدا شول د دې د تګلارې سره اختلاف پیدا شو او د دې هغه نه یو قدم نور هم تیز لاړل بلکې سو قدمه به وای چې تیز لاړل نو که داعش ته که القاعده دا که طالبان دي که جماعت الدعوه دا که جیش محمد دی او که د چې کوم دغه د حقانی شبکه ده که دا ده او که نور د دې سره د دوی به په خپل منځو کې اختلافونه ضرور وي د نظم په حواله باندې د خپل ځان د مضبوط ثابتولو په دې حواله به وي خو په لویه کې کومه مفکوره ده هغه د ټولو یوه ده دوی هم دغه د خلافت خوب ویني دغه د خلافت هغه چې کوم دی وایي چې ګندې دا ټوله دنیا باندې به د مسلمانانو بادشاهی وي خلافت به وي په دغه خبره باندې ټول یو دي البته دغه طرف ته تک چې دی د هغې تګلاره کې د یو بل سره اختلاف ضرور شته او د که وګورو نو دا القاعده په پاکستان او په افغانستان کې د ټولو نه مضبوطه وه اوس په افغانستان کې چې کله د طالبانو حکومت نسکور شو نسکور کړی شو البته دومره ده چې د افغانستان نه القاعده وتلې ده کوي چرته ډېر کمزوري ضعیفه په ډېر پټو ځایونو کې کوي به خو بیا وایي چې په پاکستان کې د دوی مرګتیا هم شته د پاکستان کې د دوی شتون هم شته او د هغې ثبوت دا دی چې کله اسامه بن لادن په پاکستان کې په ایبټ آباد کې د پاکستان د آرمی د کاکل د ټولو نه لویې تربیې هغه دی مرکز دی د هغې سره په یو میل کې دی اوسېده شپږو کالو نه یا د دې نه زیات نو هم او د القاعده ډیر غړي په پاکستان کې نیول شوې دي. پاکستان په خانه صدر هغه د منري په خپل کتاب کې لیکلي دي چې بیا دې مونږه خرڅ کړیم دي پیسې هم پی اغستې دي. نو د القاعده شوا یا اوس چې د ذکر د داعش ته د داعش مشرتابه که په افغانستان کې ده او که پاکستان کې ده، هغه ټول زیاتره که ټول نه دي نو زیاتره هغه پاکستانی دي. نو پاکستان د پاره به هم دا مسله وي او بیا دغه تنظیمونه په گاوند کې لکه په افغانستان کې کدي تخریب کوي، ترهګری کوي، او که په هند کې کوي یا په پاکستان کې دننه کوي، نو د دې ټول فوکس چې دی دا پاکستان ته راګرځي. پاکستان به په دې وخت کې په دې فیصله سوچ به کوي او دا فیصله به کوي چې د نړۍ سره سم ځي او کنه ځان ته دغه ځانګړې لاره چې خپله کړې ده دی کولای شي په دې باندې یوازې سفر وکړي.
او بهرو صاحب، دا پوښتنه چون ډیره مهمه ده، ولې دغه ترهګری ډلې تل د پښتنو په سیمو کې زیږول کیږي، د پښتنو په سیمو کې ایجادیږي، پښتانه پې وژل کیږي او بل اخر تر ټولو زیات ضرر یې پښتنو ته رسیږي؟ د دې تر شا کوم سیاست پروت دی؟
د پښتنو سیمه چې ده بې مالک سیمه ده، که د پاکستان د خوا د اخوا د افغانستان سره لګیدلې پوله ده، د افغانستان هغه هم د افغانستان حکومت په دومره په یو جنگ کې ښکېل کړی شوی دی چې هغه نشي کولی هغه سیمې چې کوم دي هغه د خپل کنټرول لاندې راولي او هلته کې امنیت بحال کړي. د پاکستان چې کومې قبایلي سیمې دي هغه د دې ترهګرو ډلو جالې دي او جالې وي هم جالې دي. نو د پښتنو سیمو کې دوی ته پټ ځوینه په لاس ورتلل، د دوی هلته کې پاتې کیدل ځکه هم ورته دوی ته اسانه ده چې د پاکستان ریاست د نور پاکستان نه خود دی صفایي غواړي، ولې د پښتنو د سیمو نه غواړي؟ ځکه چې د پنجاب همیشه تن پالیسی دا پاتې شوې ده چې دی وتوي پالیسی اف کنټینمنت چې هغه کنټین هلته وساتل شي په یو خاص ځای کې، هغه د غذای پورې محدود وساتل شي. او دغه چې کومه پالیسی ده د کنټینمنت هغه د پښتني سیمې چې کومې دي هغه د پاکستان د دغه پالیسۍ سره بیا هغې ته حالات برابروي، ځکه هم د پښتنو په سیمه باندې او پښتانه د خپلې سیمې واکداران نه دي، د دغه سیمو واک د نورو دی، ځکه هم د پښتنو سیمې چې دي هغه د دې تنظیمونو دپاره کور ګرځېدلی دی.
ډېره زیاته مننه بهروز خان، کور مو ودان.
مننه.
قدر منو اوریدونکو اولیدونکو، خبری خبرونه لا دوام لري. ډیره مننه چې تر دا د مزمن سره په خبرونه کې مالی زو یو نړیوال راپور ولوري. تاسو هم په هیګي چې پرون د امریکا ولسمشر خاغلی ډونالد ترامپ په لومړي ځل کانګرس ته وینا وکړه او د کورنیو چارو او د دې ترڅنګ د بهرنیو چارو تګلارې هم خپل وړاندې کړې دي. دا غي په حق له هم ډیر تفصيلات ورکړې دي او د هغه د وینا تود هرکلی هم شوې ده، هم د جمهور پال گوند لخوا او هم همداشان د دیموکراتیک گوند لخوا. تاسو ته نور تفصیلات د امریکا غږ په یو راپور کې زموږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ کانګرس ته د خپلې لومړنۍ وینا پر مهال د جمهور غوښتونکو لخوا له تود هرکلی سره مخ شو، په داسې حال کې چې د ډیموکراټانو لخوا ورته یوازې ادبي خرغلاس وویل شو. ترامپ ژمنه وکړه چې امریکا به له ترهګرو څخه خوندي ساتي، خو په دې هم ټینګار وکړ چې باید له نړیوالو سره معنا لرونکي اړیکې ولري.
امریکا په دې خوشحالیږي چې نوې ملګري او نوې شریکان ومومي په هغو برخو کې چې شریکي ګټې نغښتې وي. موږ آرامتیا او ثبات غواړو، موږ جګړه او شخړه نه غواړو.
ترامپ د خپلو خبرو په دوام دا هم وویل چې اسلامي توندلارې ترهګري به له منځه وړي هغه که د نړۍ په هره برخه کې وي. نوموړي د داعش د له منځه وړلو په برخه کې هم خپل ټینګ هوډ څرګند کړ.
لجمن سره سم می د دفاع وزارت ته لارښوونه کړې چې د داعش لمنځه وړلو په برخه کې دی یو پلان جوړ کړي. داعش ډلې مسلمانان، عیسویان، سړي، ښځې او کوچنیان وجلي. موږ به له خپلو متحدینو سره د هغو په ګډون چې په اسلامي نړۍ کې دي په ګډه کار وکړو چې دغه وحشي دښمن د ځمکې له مخ څخه ورک کړو.
ډانلډ ترامپ زیاته کړه، موږ غواړو ټول امریکایان بریالي شي، خو دا په داسې یو چاپېریال کې چې قانون نه وي ناشونې بریښي، نو ځکه باید په خپلو پولو باندې قانون پلی کړو. ټرمپ وړاندې وویل د همدې موخې لپاره باید ډېر ژر له مکسیکو سره د ستر دیوال جوړېدل پیل کړو. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې د یوې غوره امریکا نوی چپټر به پرانیستل کیږي چې په هغې کې به د ټکسونو په برخه کې اصلاحات، د امریکایانو لپاره غوره سوداګریزې معاملې او د باراک اوباما لخوا د روغتیا په برخه کې د جوړ شوي پلان بدلون شامل وي. مجاهد جواد، د امریکا غږ، ډیوه، واشنگتن ډی سی.
اوریدونکو بیا هم ستړي مشئ، لملتیا مو مننه. لکه څنګه چې په تیر راپور کې مو اوریدل، د امریکا د کانګرس دواړو خونو ته په یوې ګډه غونډه کې د امریکا نوی ولسمشر ډانلډ ټرمپ خبرې کړې دي، وینا یې کړې ده. دوی په ناټو کې د امریکا په ژمنتیا باندې یو ځل بیا ټینګار وکړ او همدارنګه د نړیوالې سوداګرۍ په اړه یې خبرې کړې دي. د نړیوالو مشرانو لخوا د ډانلډ ټرمپ د خبرو په اړه څه ډول غبرګونونه دي، دا به زموږ د همکارې منزه شهید په دې ویډیو راپور کې واورئ.
د امریکا ولسمشر ښاغلي ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په شپه د کانګرس ګډې غونډې ته خپل لومړۍ وینا وکړه. هغه د خپل وینا پر مهال د امریکې جمهوري ریاست دفاع وکړه. ښاغلي ټرمپ په کانګرس غږ وکړ چې روغتیایي څانګې، مالیې، د ولس بیرته په خپلو خپو درول او همداشان پوځ ته د ودې ورکولو باندې پاملرنه وکړي، خو هغه په ځانګړي توګه د کډوالو او د مهاجرت د پالیسۍ، د لومړي توبونو او دا چې څنګه به په پام کې ولري او د هغوی د رسیدو په اړه نوي پوښتنې راپورته کړي دي.
دا د امریکا د مشرتابه پر بنسټ د امنیت ګټې دي چې موږ له خپلو ټولو متحدو هیوادونو سره شریکې کړې دي. موږ د ناټو هیوادونو په کلک ملاتړ کوو، خو زموږ شریک هیوادونو ته پکار دي چې خپل مالي مسؤلیتونه پوره کړي.
آیان بان چې د اروپایي اصلاحاتو د مرکز غړی دی، د سکایپ له لارې د ښاغلي ټرمپ د نرمې وینا هرکلی
کړی دی.
هغه خپل وړاندیز بیا تکرار نه کړ، خو د ناټو هیوادونو په ارزښت یې ټینګار کړی، خو هغه اوس هم د ناټو هیوادونو لخوا په لګښتونو کې د ونډې ورکولو خبره کړې، که څه هم امریکا د یو ساتونکي په توګه خدمت ترسره کوي.
بلې لورې ته د چین د پالیسۍ د بیجینګ څیړنیز بنسټ ډلې د څیړنو مشر ډیوډ کیلی ویلي دي،
یو ځل بیا ښاغلي ټرمپ د چین ډیپلوماسۍ لپاره یو لوی ځای پرېښي.
ښاغلي ټرمپ په بیجینګ باندې هم تورونه لګولي دي چې په نړیوال سوداګرۍ سیستم کې د امریکې څخه ګټې ترلاسه کوي.
موږ 60,000 کارخانې د 2001 میلادي کال راهیسې کله چې چین د نړیوالې سوداګرۍ له ادارې یا ورلد ټریډ ارګنایزیشن سره یو ځای شو له لاسه ورکړې.
د سویلي افریقا نړیوالو چارو انسټیټیوټ مشر سټیون ګروست ویلي دي،
تر دې دمه موږ د امریکې نوې ادارې څخه د افریقا په اړوند تګلارې څه خاص نه دي اوریدلې، او نه پوهیږو چې له افریقا سره به په راتلونکي کې څه ډول یوه پالیسي غوره کړي. موږ تر دې مهاله د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال هم نه لرو.
په عمومي توګه د ښاغلي ټرمپ د وینا هرکلی شوی، خو څیړنکاران وایي چې نړیوال مشران د ښاغلي ټرمپ څخه تمه لري چې د خپلو پالیسیو په اړوند نور تفصیلات او معلومات له نړۍ سره شریک کړي. منزه شهید، ډیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سی.
نو قدر من اوریدونکو اولیدونکو د دیوار جو خبری خبرونه لا دوام لري. تاسو ته نور هم مهم راپورونه لرو د سیمې په تړاو چې تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو. نن دی لسمه ورځ ده، تورخم او چمن پولی هم افغانستان سره تړل شوې دي، او د دې غوښتنې هم شوې دي د افغانستان لخوا چې دغه پولی دې زر تر زره پرانستل شي، او دغه غوښتنه د ایکو په غونډه کې چې کوم چې د اسلام اسلام آباد کې د اقتصادي همکاري غونډه دوام درلوده پرون، او دغه غونډې کې پاکستان سره نورو نړیوالو مشرانو هم پکې ګډون درلودو، کوم چې سیمه ایز مشران و. خو د افغانستان څخه یوازې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال په دې غونډه کې ګډون درلودو. راځئ چې نور تفصیلات یې د رابعې پیر څخه واورو چې د اسلام آباد څخه راپور رالیږلی دی.
د لسو هیوادونو د اقتصادي همکاري تنظیم ECO دیارلسمه غونډه په اسلام آباد کې وسوه. په دغه غونډه کې د ترکی، ایران، آذربایجان، تاجکستان او ترکمانستان ولسمشرانو، د قرغیزستان، قزاقستان وزیر اعظمونو او د ازبکستان مرستیال وزیر اعظم ګډون وکړو. خو د پاکستان سره د ترنګولو اړیکو له وجې په دغه غونډه کې نه خو افغان ولسمشر اشرف غنی او نه د بهرنیو چارو وزیر ګډون وکړو، او د دوی نمایندګي په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر سخیلوال وکړم. دغه غونډه چې موضوع یې د سیمې د خوشحالۍ لپاره رابطې وي، سره د وینا په محل افغان سفیر حضرت عمر سخیلوال په اشاره کې د پاک افغان پولی تړلو په رڼا کې د سیمې د تړون په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې او وی ویل: موږ په داسې حال کې سیمه ییزه رابطې نسو سیوا کولی چې خپل ترمنځ په تجارت کې خنډونه جوړ کړو. دوی په دې موقع د وزیر اعظم میا نواز شریف څخه د پاک افغان پولې د بیرته پرانستلو غوښتنه وکړه.
It will be the right message if your excellency instruct in the opening of our formal trade and transit routes between our brotherly countries Pakistan and Afghanistan.
دا به یو صحیح پیغام وي چې د دوه وروڼو هیوادونو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باقاعده تجارت او د ترانزیت سوداګرۍ لپاره پولې د پرانستلو فوري امر ورکړی سیم. د دې څخه وړاندې د غونډې سره د وینا په محل وزیر اعظم میا نواز شریف ویلی وو: په دغه غونډه کې یو بل ترمنځ رابطې سیوا کولو ته پام راګرځول کېږي. په وچه پروت افغانستان چې اکثره سوداګري د پاکستان د لارې کېږي، پوله د تیرو دیارلس ورځو راهیسې د لاهور او د سهوند شریف د بریدونو ورسته تړل سوی ده. دغه بریدونو کې د سلسخه زیات تنه وژل سوی وو، او پاکستان حکومت تور لګولی وو چې د بریدونو لپاره د افغانستان مځکه استعمال سوی ده. ښاغلی عمر سخیلوال زیاته کړه په کار دی چې سیمه کې امن، استحکام او یو بل ترمنځ باور سیوا کولو لپاره خپلو تګلارو کې بدلون راوستل سي، او تجارت، ترانزیت، سوداګري او د ژورو رابطو د پرمختګ لپاره موجود خنډونه لرې کړل سي. د اقتصادي همکاري د دغه تنظیم د غونډې سره په وینا کې ټولو غړو د رابطو او تتوانۍ په شعبه کې د مرستې په سیوا کولو زور راوړو. خو څېړونکي د نورو غړو هیوادونو په مقابله کې دغه غونډه د پاکستان او افغانستان لپاره ډیره اهمه ګرځوي. خو د افغانستان د لوړ پوړو مشرانو په داسې حال کې په دغه تنظیم کې نه ګډون لوجې اندېښنې هم څرګندېږي چې پاکستان د تاجکستان او قرغستان سره د افغانستان د لارې کاسه زر او ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان پایپ لاین پروژې په ټاپي کار کولو هیله مند دي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د امریکا غږ درنو اوریدونکو، د امریکا د کانګرس غړي غونډې ته د ولسمشر ډانلډ ترامپ د وینا سره دیموکراتانو څه ډول خبرګون خودلی؟ زموږ همکار افتخار حسین په کانګرس کې د دیموکرات ګوند له یو شمېر غړو سره غږیدلی او تاسو ته د هغوی د خبرو نچوړ وړاندې کوي.
ډیره مننه. زه به د ډیوا رادیو کتونکو ته وایم چې بیګا دلته د ځایي وخت مطابق د امریکا صدر ډانلډ ترامپ چې کومه وینا وکړله، په هغه کې ډیر مهم ټکي وو، او په دغه مهم ټکو باندې بیا د امریکا چې کوم دا وخت سیاسي مخالفه ګوندې په کانګرس کې هغوی ډیر سخت خبرګونو خودو، په خاصه توګه کم چې د امیګریشن د ریفارمز یعنی امریکا ته دلته چې کوم خلک راځي، د هغې د نظام د اصلاحاتو په اړه باندې چې کوم یو اصلاحی ایجنډا مونږ به دا وایو چې وړاندې کړله ډونالډ ترامپ، نو په هغه باندې ډېر زیاتې نیوکې وشولې. بیا د ځای وخت مطابق سرنګ چې دا ختم شو دغلته کې د دوی ډیر سینیټران او ډیر د کانګرس غړو چې دی په دې باندې خپل عکس العمل خو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو د دوو ډیموکرات د غړو سره کم چې د کانګرس او د سینیټ غړي دي د هغوی سره خبرې اترې کړې دي. کوری بوکر دا د نیو جرسی ایالت سینیټر دی، د خارجه چارو د کمیټې غړی دی. دوی نه دغه پښتنه وایس اف امریکا ډیوا رادیو په یو مرکه کې وکړله چې ستاسو په نظر ولې د امیګریشن پلان یا دغه منصوبه یا د ایجنډا چې کومه صدر ډونلډ ټرمپ وړاندې کړې ده دا کمزوري ده یا تاسو سره موافق نه؟ نو دوی ځواب څه داسې وې:
concerned about him trying to turn his back on what American values are. Look at the Statue of Liberty, this idea that give us your poor, you know, your hungry, the wretched refuse of our teeming shore. Our values were never, hey, how much money you have necessarily in your pocket. We are people, in fact, Statue of Liberty is called the mother of exiles. We should have a policy that lets in people escaping persecution, escaping oppression. We should have a policy of sensible immigration that's fair. And so I really do worry about the immigration policy he's articulating, and even more so what we're seeing in effect right now. He talked about having a policy that was going after, you know, violent criminals, but really what we're seeing now is families being torn apart, parents of American children being thrown out of our country. So I really worry about his rhetoric, and I worry, frankly, about the damage he's doing as he's trying to put into effect some of the dangerous policies he's espousing.
Great, sir.
دوی چې دی وایي موږ ډېر فکرمند یو د صدر ډونلډ ټرمپ چې کومې پالیسۍ دي او د هغې وجوهات یې وښودل. یو خوداره چې دا فیملی سټور اپارټ مطلب هغه لګیا دی، خاندانونه ویشي، تقسیمه یې، ځینې خلک هلته پاتې دي، ځینې دلته دي، اوس راتللی نه شي. بلداره چې دی وایي سینسیبل امیګریشن، سینسیبل چې هغه د قبلونې وړ وي، چې په هغې کې داسې خبرې نه وي چې په نړۍ کې هغې ته منفي عکس العمل ښودلی کیږي یا په امریکا باندې نیوکې کیږي. دې نه علاوه فیر ټیک یوز کو چې ګینې سم وي. او بیا یو بل په انګریزي کې دوی چې خبره وکړله چې سټیچو آف لیبرټي چې کومه ده په امریکا کې، په نیویارک کې، په ګرد نړۍ کې، دا بیا یو علامت ګڼل کیږي د ازادۍ، د مدرز آف اگزایل. دلته د بهر نه جلا وطن خلک راځي، امریکا ورته په خپل ځمکه په خپله خوره باندې ځای ورکوي، او دغه د امریکا اقدار دي. دلته کې خلک د پرسیکیوشن اپریشن، یعنی چې خپله ځینو کې ورسره ظلم کیږي، زیاتې کیږي، هغوی دلته راځي. نو دا تاریخ پاتې شوی د امریکا، دا اقدار پاتې شوی. نو دی وی دا د صدر ډونلډ ټرمپ چې کوم نظام اصلاحات دي د امیګریشن په نظام کې، نو دا د هغې سره سمون نه خوري، او لهذا دوی چې دي ډېر فکرمند دي. نو دی پخپله هم د نیو جرزی داسې ایالت ته تاسو ته بوویمه په هغې کې د بلا ملکونو خلک په خصوصي توګه د بنگلادیش، د پاکستان، د هندوستان، د افغانستان خلک زیاتره پاتې کیږي په دغه ایالت کې، د نیویارک سره نږدې لنډ دی. بیا رازو یو بل کم د ډیموکرات ګوند د کانګرس غړی دی، د کالیفورنیا نه ټیډ لیو دی، په خپل د تایوان نه راغلی دی او فرست جنریشن امریکن دی. فرست جنریشن مطلب دا چې داسې نه و چې ګینې د مور او پلار راغلی و، دی دلته پیدا شوه، دی په خپل پړوکوالي راغلی، اوس په امریکا کې د کانګرس د ډیموکرات پارټۍ سره تعلق ساتي، دومره ځای جوړ کړی دی. د ندینه موږ دا پوښتنه وکړله چې یاره د صدر ډونلډ ټرمپ په تقریرونو کې افغانستان پاکستان سیمې ته ډېر پام نشته دی، د خارجه پالیسۍ په رڼا کې کدی ته وکتلی شي. نو دوی ویلې چې ستاسو خبره صحیح ده، ځکه چې دوی سره سپلین نشته، تاسو ته دغه مرکې برخه وړاندې کوم.
The president did not say very much on foreign policy. Part of the problem is I don't know if the Trump administration has come up with a coherent plan for foreign policy. Because again, the president will say one thing and then his cabinet secretaries will say something else. Or one advisor, for example, Steve Bannon, would say things such as the EU is obsolete, and then the vice president has to go to Europe and say, no, 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 we like the EU. And so you have these contradictory statements that don't give very much comfort to our allies. And I just hope the Trump administration gets it together, stop having incompetence and chaos, and give coherent messages to the world and to Congress so we can work together to advance American interests. Mm-hmm.
چدلوی وی چې د دې وجه دادا چې په خارجه پالیسی باندې زیاتې خبرې نه کیږي د صدر ډونالد ترامپ لخوا، چې د دوی سره کوم جامع پلان نشته دی، کومه پالیسی نشته دی، او د هغه باندې بیا چې نیوکه کوي خپل دلیل دا وړاندې کوي د امریکا چې کوم د صدر ډونالد ترامپ ته انتظامی خلک ته یو تن لاړ شي، مثال ورکړي چې د یورپین یونین په حق له هغه یو رائے ورکړي چې ګنې دا ابسولیوټ دی، زړه اداره ده، دا بیکاره ده، هغه مره اوس فعال نه ده د دوی لپاره سامان. بلخوا یو بل چارواکی لاړ شي چې نه، دا خو زمونږ ډیر ملګری تنظیم دی، ډیر ملګری هیوادونه دي، او بیا د دین علاوه مختلف میسجونه ځکه ورکول کیږي چې دوی په دې باندې کار نه دی کړی، او د دې سره الای سی دی اتحادیان یا ملګری هیوادونه، دا خو د یورپ مثال خو نور زینو کې هغه چې دی کمفرټیبل نه وي، یعنی هغه په دې باندې خنه غنی چې ګنې ولې دغه سي مختلف پیغامونه د دې انتظامی له خوا ورکول کیږي. وجه دا خی چې کوم جامع پالیسی تیار کړی شوی نه ده، نو دی وی دغه فکر مندی ده او باید چې په دې باندې کار وشي. په عمومي توګه باندې زنی زینو کې داسې په دغه تقریر کې برخې وی چې پکې ډیموکراټو هم د تلاس پړکولې دي. زمو مثال ورکم چې نانسی پلوسی څوک چې د ماینارټي یا د اقلیتونو اقلیتي ډلې مشره ده په کانګرس په کوزه برخه کې، نو کله چې صدر ډونالد ترامپ وی ایجوکیشن از ا سیول رائټ ایشو اف اور ټایمز، یعنی تعلیم چې ده زمنګ د دې موجوده وخت د بشری حقوقو سیول د عام ټولنې د حقوقو یو غټه مسله جوړه شوې ده، نو په دې باندې ورته دا ملاو شو د اغوی لخوا هم، یعنی ځنې برخې پکې وي چې دوی وسره موافقه خو زیاتره ورسره پکې موافقه نه و.
ډیر زیاته مننه افتخار حسین کور مودان.
درنو عزتمنو اوریدونکو یو ځل بیا زو د سیمې ولورې ته چې څنګه تاسو هم په خبرونو کې اوریدلی چې نن دی لسمه ورځ ده چې د پاکستان او افغانستان پولې سره تړل شوې دي، او د چمن سرحدي پولې چې ده هلته هم ډېرې زیاتې ستونزې دي، هم سوداګرانو ته، کاروباریانو ته، همداشان دواړو خواو ته ولسونه چې پراته دي هغوی ته هم ډېرې زیاتې ستونزې پیدا شوې دي. تازه حال یې څه دی دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي نعمت الله سرحدي خپل ویډیوی راپور کې.
د پاکستان او افغانستان تر مابنز کوم سرحدي پوله د نور مقاماتو سره سره دغه د چمن سرحدي پوله نن دیارلسمه ورځ هم هغه رنګ بند پاتې ده چې دغه پولیس څخه به مخکې کم د نیټو سپلای، افغان ترانزیت ریډ یا اکسپورت امپورټ کوم مالونه به تیرېدو هغه ټوله دغه وخت بند دي. دغه نه یوازې په چمن سرحدي شارګوټ کې شاوخوا کمی منډیانې جوړې دي، په دغه کې دغه ټرکان لوډ ولاړ دي، بلکې په افغانستان په خاورو کې هم د دې څخه ډېر په لوی تعداد کې کم خبرې دا خو راځي، هلته هم دغه رنګ ولاړ دي. خو دغه یوازې د دغه چمن سرحدي پولې له لارې چې دي دلته کوم ملیشا ځواکونه چارواکي دي هغه پر پاسپورټ باندې کوم خلک روان دي هغه پر پاسپورټ باندې پرېږدي. خو دغه پاسپورټ لرونکو دلته وډیو ریډیو ته پر دغه چمن سرحدي پولو باندې وویل چې دوی هم دغه خواستونه کوي د حکومت پاکستان څخه سپوري تور دي دغه پول په انساني همدردي باندې خلاص کړل شي.
ما عبدالرؤف د کراچۍ چراره یو دا ډېر شپې انتظار و د لارې په خلاصیا ده کې خو لاره بنده وله موږ دا وایو چې له دواړو خواوو دا درخواست کوو خاص چې خدای دې پاره دا مسلمان نه پازابوي دا لاره دې خلاصه کړي. موږ په تکلیف کې یو خلک مریضان لري، خلک مشکل لري.
کراچۍ راغلی یم افغانستان ته ځم په تذکره باندې افغانستان ته بیرته وړم. دلته د خلکو دې پاره ډېر مشکل ده، په بارډر باندې ډېر زحمت تکلیف ده، له خلکو سره مریضان دي، خلک ډېر په تکلیف دي، ډېر په زحمت دي، له خلکو سره سیاسري دي او کوچنیانو سره دي. موږ له دواړو حکومتو چې دا خواهش کوو او دا درخواست ورته کوو چې بارډر باید د خلکو په مخ باندې خلاص کړي چې د خلکو د تګ او راتګ مشکل حل شي.
خو دلته د ملیشا ځواکونو سکم چارواکي دغه سره زما خبرې وسوې هغه دا وایي دغه وخت په لوی کچه سره یوازې دی په پاکستان کې سکم بند پاتې افغانان دي او هغه ته د تګ اجازه ورکوي. خو د هغه لوري یوازې هغه افغانان ته بیرته په پاکستان کې د راداخلېدو اجازه ورکوي ستاسو سره پاسپورت ورسره وي او دوی سدي نه جوړوي. خو دغه پولې د بندېدو له امله دلته کم د ترانزیت ریټس کم ټرکان ولاړ دي، د هغه ډریوران هم د ډیر غټو مشکلاتو سره مخامخ دي. دغه ترانزیت هم څو شپې مخکې له څخه بند پاتو په دغه چمن سره د پولې لارې دلته څه کم د کانټې لانجه جوړه شوې وله، هغه ټرکان هغه ټرالران تر اوسه پورې په دغه چمن کې بند پاتې دي. دوی کم ډریوران چې دي هغه د ډیر غټو مشکلاتو سره مخامخ دي.
ډیر واسه چې دلته لارې د ګانټې په مسله کې ولاړې وي، د هغه وروسته دروازې په مسله کې ولاړې دي. اوس د بے خرچی د وجې دا خلک دای شوي دي چې د خپل ډوډۍ قدرت نه لري. دروازې یوازې موږ ته نه بلکې مطلب ډیرو خلکو ته تاوان کړی دی.
موټران سه د کمانۍ مات دي، ټایرونه بټ دي. نن لسمه دولسمه ورځ زموږ هیڅ پښتنه نسته، زموږ سره هیڅ غور سوی دي. زموږ موټران در وزن لاندې دي، زموږ د موټران در په درسو په موږ پسې د ډریوران تنخواه پردي او د ډریورانو د خوراک د چک زموږ سره نسل پیستا نه ور پیستا.
کم ځای تجاران دي هغه دغه وای تر اوسه پورې دی چې دي دا کم دیارلس ورځې کم سره دی پوله تړل شوی ده. د دې له امله دی دغه وخت د کورونا رپو زیانونو سره مخامخ دي. خو بیا هم دی په دغه تمه دي دلته څه مالونه راوړي په دغه چمن سره دی شارګوټي په منډیانو کې خالي کوي چې دغه پوله به ژر تر ژره خلاص شي. خو دلته څه کم چارواکي دي هغه د ملیشا ځواکونو دلته کم سیمیزه مشر دي هغه هم نن دغه چمن سره دی پوله تل ترالي د سره دی پوله جار جوا اخیستي. خو د خلکو ته د بابې دوستي د مرکزی لارې څخه درفت احمد اجازه نور کول کیږي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ټی وی، چمن بارډر.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ ډیوې ته غوږ یاست. اوس هم زو کابل ته. د افغانستان په پلازمینې کابل کې نن د افغان امنیتي ځواکونو په دوو مرکزونو باندې ځانمرګو بریدونه کړي دي چې د دغو بریدونو په ترڅ کې د پولیسو په وینا دواړه ځانمرګي وژل شوي دي او 38 نور کسان ژوبل شوي دي. تاسې راپورونه هم راغلي چې په دغو پیښو کې 2 تنه وژل شوي هم دي. د پیخو د مرګ ژوبلې دقیقه شمیره ښایي د وخت په تیریدو سره بدلون ومومي. له کابل څخه حقمل روان دا راپور پر چمتو کړی.
د افغانستان پلازمینې کابل ښار ختیځ او لویدیځه سیمه کې په دوو امنیتي ادارو ډلې ځنمرګي بریدونه شوي دي. د پولیسو په شپږم امنیتي حوزې د برید په اړه یو تن عیني شهید سید حسن ډیوی ته داسې وویل.
دای وای زیات شمیر موټر له حوزې څخه د تیلو د اخیستلو لپاره راغلي وو. لاره هم بنده وه چې ناڅاپي حوزې ته د ننوتو په دروازه کې زورور چاودنه وشوه. زما د دوکان ټولې شیشې ماتې شوې. زه دوکان ته ننوتم او له لومړۍ چاودنې څو شېبې وروسته د حوزې په داخل کې ډزې شروع شوې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ډیوی ته وویل نن غرمه مهال 12:30 بجې د پولیسو په شپږم امنیتي حوزه د موټر بم برید تر سره شو. وروسته یو شمیر برید کوونکو له پولیسو سره نښته وکړه. دانش د برید کوونکو کره شمیر په ډاګه نه کړ، خو وی ویل چې تر دې دمه د دوو برید کوونکو جسدونه پیژندل شوي دي.
د 12:30 بجو په شاوخوا کې یو تن بریدګر له چاودیدونکو ټوکو ډک موټر ته یې د شپږم امنیتي حوزې دروازې ته نږدې چاودنه ورکړه. وروسته یو شمیر برید کوونکو داخل ته ننوتې. تصفیه او تلاشي پای ته رسیدلي ټول برید کوونکي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي او تر دې دمه د دوو برید کوونکو جسدونه پیژندل شوي دي، خو دغه برید تلفات هم لري. تر دې دمه د ټپیانو او شهیدانو شمیر نه دی معلوم.
د کورنیو چارو وزارت ویان مرستال د لومړۍ حملې د تلفاتو په اړه وویل چې مرګ ژوبله لري، خو په وینا یې تر دې دمه یې کره شمیره نه ده معلومه. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر وحید مجروح وویل د شپږم امنیتي حوزې په برید کې 6 تنه ټپیان شوي دي او 2 تنه وژل شوي دي. نن غرمه د کابل ښار ختیځه څنډه د ارزان قیمت په سیمه کې د ملي امنیت په 19 حوزې هم ډله ییز ځنمرګي او وسلوال بریدونه ترسره شول. د کورنیو چارو وزارت ویان مرستیال نجیب دانش وویل د 12 حوزې په مربوطاتو کې د ملي امنیت په ادارې د دوو ځنمرګو بریدو وروسته یو تن چې داخل ته یې د ننوتو هڅه کوله د پولیسو لخوا وژل شوی او 15 تنه په دې حمله کې ټپیان شوي دي.
حمله دومي در مربوطات
حوزه 12
بالای 1 است. دویمه حمله د 12 امنیتی حوزه په مربوطاتو کې د ملي امنیت په یوې ادارې تر سره شو. یو تن بریدګون کې ځان پوری تړلې 14 کو توکو ته 14 ورکړه او یو بل بریدګر د ملي امنیت ادارې ته د نوتو هڅه کوله چې بریدګون کې په ډزو سره وژل شوی او په دې حمله کې 15 تنه ټپیان شوی دي. د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مجروح د 12 حوزې اړوند د ملي امنیت په ادارې د ترسره شوې حملې د تلفاتو په اړه وویل چې په دې حمله کې یو تن وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو د دې حملو مسؤلیت منلی او ویلي دي چې دوی د کابل ښار په دریو امنیتي حوزو حملې ترسره کړې او ګڼ شمېر تلفات یې افغان امنیتي ځواکونو ته وراړولې دي، خو د کورنیو چارو وزارت د طالبانو دغه ایده رد کړې ده. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
درنو عزتمنو اوریدونکو او لیدونکو، خبری خپرونه لا دوام لري. تاسو کولی شئ نن کوم چې راغلي ویډیوي راپورونه دي هغه ټول د ډیوا په فیسبوک باندې وګوري او خپل پیغامونه هم هلته کولی شئ چې پرېږدي. زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې سبا به د پاکستان د وفاقي کابینې په غونډه کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په تړاو منظوري ورکول کیږي، او په اصل کې د کابینې د دغې غونډې مقصد هم یوازې فاتا اصلاحات دي. همداشان ارشد مومان د پارلمان د غړي شاجي ګل سره خبرې کړې دي، څوک چې په خیبر پښتونخوا کې د پارلمان غړی دی. همداشان د فاتا د پارلماني غړو د ټولنې یو مشر دی، هغه په دې تړاو باندې څه وایي؟ دغه ټول تاسو ته ارشد مومان په خپل دغه مرکې کې وړاندې کوي.
او قبایلو ته رسیږي نو سبا سنگل اپوینټ اجنډا باندې کیبینټ میټینګ راوخته شوی، او ان شاء الله زموږ په سر خپل څه سره یقین دی چې دا به د کیبینټ منظوریږي، او چې کیبینټ منظور شي پارلړي په دې باندې په دا ورځ صدر ته په دې باندې مخکې نه بریفینګ ورکړی شوی دی. امید دی چې هغه بیا سبا یا بله ورځ منظور شي، نوټیفیکیشن وشي د آرټیکل 247 نه. هغه نوټیفیکیشن چې وشي شامل دی، نو هغه به امپلیمنټیشن هم شروع شي.
شاجی ګل صاحب، که دا اوریدونکي لږ پوه کړي چې ریفارمز کې کومې داسې مهمې خبرې دي چې هغه به سبا منظوریږي؟
تر کومه پورې موږ ته معلومات چې کوم ریفارمز په اتاتیا جنو کې جوړ شوي دي هغه ټوله منظوري به سبا ورکولی شي، چې په هغه کې غټې خبرې دا دي چې د های کورټ او سپریم کورټ جوډیشلی ایکسټینشن دی قبایلو ته. لکه قبایل به د پاکستان د هغه قانوني دایرې لاندې را شي، او عامو ته به د دلیل او د وکیل حق ملاو شي انشاءالله تعالی. او دا به اوس د دې سره چې په 2018 کې به صوبایي سمنی ممبران هم د فاتحې نه راځي، او لکه تر لسو کالو د پاره په این اف سی اوارډ کې کومه حصه موږ ته ملاویږي به، نو هغه به د فیډرل حکومت نه وي، هغه به د ټولو صوبو نه موږ ته حصه ملاویږي. او له دې لپاره 15 کاله ټرم ورکړی شوی دی، نو چې بیا د دې نه بعد کوم راتلونکی الیکشن وي د 2023 پورې به موږ لکه په عملي طور باندې د کیپی کې حصه ګرځولې شوي وو، او هغه ټول چې څه په کیپی کې وي، کم قانونونه، کم سهولتونه، کم ډیولپمنټ فنډس، هغه به ټول قبایلي عوامو ته میلاو شي. خو لکه د دې سره سره زمونږ د لیویز، لکه زمونږ دغه پرمټ سیستم چې اوس چې مونږ صرف د کراچۍ نه چترال ته ځي، نو هیڅ خبره نشته. لکه څنګه په ټول پاکستان کې چې داسې دي، خو چې زمونږ قبایلو ته ځي نو په پرمټ ځي. نو د دې سره به زمونږ دا ټریډ چې کومې مسالې دي په تورخام، په غلام خان باندې، یا په نورو کومو سرحدونو باندې، نو دا ټولې به انشاءالله تعالی وسره حل شي. ډېره مهربانه، الله مې عزت وکړي. ډېره مهربانه.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې سبا د کابینې په غونډه کې به اصلي اجنډا د فاتا اصلاحات وي. خپل د فاتا خلک سوي، آیا دوی غواړي چې له خیبر پښتونخوا سره د فاتا یو ځای شي او که څنګه؟ په سیمه کې د ډیوی خبریال عدنان بیټنۍ د قبایلي سیمو د بیلابیلو جنسیو له یو شمېر خلکو سره غږېدلی او تاسو ته یې پرې دا راپور چمتو کړی.
تر اوسه پورې دا خلکو ته پته نشته دی چې ایف سی آر د څه شي. فوټو سیکریټ ته دا په چارو چې خلک چې دا اویرنس وروستلی وي چې آیا ایف سی آر دا شی دی ش شی دی یا بد شی دی. فوټو سیکریټ د میشو وی وو شي چارې وې کړې وي خو تر اوسه پورې مطلب مشته داس نه ښکاري. زه خپل په ساوت چې ګرځېدلی دی نه ویس دا څه شي مطلب رغلی چې چور ادارې دی اکا ټکا دور دی کا فورس دی کا ډیپارټمنټی نه دی کا پولیټیکلی دوی چې څومره دی ګاټه ته راوون دي ویل راوون دي چې ولته آډیټ نشته چیک اینڈ بیلنس نشته.
فټا سیکریټریټ متعلق خبره راوونه دو کنه کمیش د ایف ڈی اے کردار وکسی کمیش د پی ڈی اے کردار وکسی کمیش د ڈی ڈی اے کردار وکسی کنه صرف یہ بلڈنگ جوړ کړای دی فټا سیکریټریټ شل کولا وشول دی و ماسټر خلاف د پفټا کې کوټه دا شټ کړای په پېښور کې دا ډونر ته دا پېښ کوي چې مو په فټا کې ډېر څه وکړ کنه خبره دا د کنه چې ورته په ګرون باندې دا هیڅ شای نه شکل لای کنه او نه وکړه میز نور خبره نه غوړي ته ګوښه سو به خبره به صرف تا کو ګوښه سو به نه مونږ بیا کې مبالو جوړاوي کی زه دا ورته ما چې به ته مو په قانون ته مو ترسکا ته مو غاته در ګټکا کا خبره د اسلامي کنه په شخو چور په مقام مدینه کې پولیس ګرځي د الله تعالی کور دی غیرتی روخینه کې پیدا کړ په موګه دا پولیس ګرځي کا خبره د پښتوی په کندهار په کوټه په پېښور کې چې پولیس ګرځي په موګه دا پولیس ګرځي کله د مونا څه شالته جوړ کو په سواد کې خو ګډبډ وشمل خو چې کله حکومت ورته چې دلته قانون و عدالت و په یو میاشت کې سواد کلیر کا ایمون چې ورته ورته چلته بفر زون دی مو ته دولتي نه روکا چې موږ سکولی نه پې جوړ کړ بلډینګ نه پې جوړ کړ څه پې وکړ څه پې وکړ نن تاریخ پرې مې شکاوي
چې په سواد باندې روغله په جی ایچ کیو روغله 40 ایف سی آر نه ما پې کړی ابل اس په لاهور کې وښولې د ایف سی آر وا جنا وا دا یو هو نه نه له ونه بچ جوړا شولا کنه نور خداستو چې په پنجاب کې ابل رضا پښتانه څوک وي د بونیر وي د چرسادی وي دغه علاقې خلکو با قاعده غونډه پالټی چې گشوي غونډه پالټی چې گشوي امیر مقام روړ شوی وزیر اعلی سره ملاو شو یکا بایل سره د څور لاس کولا څه کیږي څنګه بونه وشول د میر واړی کې وړ کې یته مون شول امیر شزه به عزت شولې یو کل ډیر څه شوی دی په قبایل باندې فاټا سیکریټریټ کردار دا دی چې ا د مو په مو پر تړل لای دی چې د مو ایم ان ای ویر شي د وښنه په بنچ ورته انوستوي دای د خپل ځنا سیټ نه پیژني غلامی م ډرا وکړه وفاقم خوري پېښور ته روشي سیکریټریټ ته زم سیکریټریټ وخوري به چې پوسر درې ملته پوس نور ساړي ورته انوستي کنه آی غاکو
فاټا سیکریټریټ چې کیما چار دوس پر ریفارمز شي دغه ډېر غټ رول دی لکه ډېر غټ رول یې دی خو هغه ویس دادو چې دای پلی کوي دی نه ا امپلیمنټیشن په هات پرې چې کیما پالیسی درې می ا دغه امپلیمنټ کوي هغه امپلیمنټ کوي په سای ترس کنا او اچھا کیم سیول سیٹ اپ تای اغه تا یہ پالیسی دے پورا دغ دے پکیم طرز ایڈوائس ور کاوی دا چار دے دغ دے دو چ آیا دا تا ریفارم پکور دی یا نہ دی پکو دا دو لکا تیری او پریکٹیکل چ کیم شای دای چ چ تو لکا خپل زوی نوی نو تو بیا چ کیم خپل چار در پلس کڑی چ وی تو ورتے چ نہ دغه پ دغرنگ او کے پ دغرنگ سایدو لکا تا اولی خو خپل زون جوړاوی اولی دغ دے زون نہ دای راستلای دغ دے چیف سیکریٹری انڈر دی بیسیکلی دے کے پی انڈر دی یہ چیف سیکریٹری دے سی ایم کے پی انڈر دائی او باہر تا دنیا تا دے جواتا ولے دے پورا چی دائی نیے میر جو پراپر سٹرکچر دائی آغی دے پورا دا سیکریٹریٹ لکا پا وجود شروع ہوئی چی داغا پا دا علاقہ کشے کی میری پیر دریمی چا کیم فنڈز دریمی چا پولیشن سپورٹ فنڈ دائی چا دی چا دی کانا پاکشے چی کیم سیویلین ہے سادو آغی دے پورا دائی نیے میر جو پراپر سیٹ اپ چای پیپر ورک تھا پریکٹیکلی یو بلڈنگ خو کا مطلب یو غا نه وی سیکریٹریٹ سیکریٹریٹ فوٹو وٹ شای دی خدا خو سمپل یو بلڈنگ دا یو گورنر یو آرڈیننس کا مطلب جاری کړلی رول اف بزنس ورتا جوړ کړ بس شای جوړ شولی
را ګرانو خدمتمن اوریدونکو تر دا د مزمنګ سره په خبرونه کې مالیاس ډیره مننه کوم تاسو د ملتیا څخه زو یو بل راپور ولوري ته په تیر څو ورځو کې تاسو د راپورونو اوریدلې دي چې د پنجاب حکومت چې کوم امر جاری کړی وو حکم جاری کړی وو او د پښتنو سیره یې ورته د ترهګرو سیره په شان خودلې وه. په دې تړاو ډیر احتجاجونه په تیرو ورځو کې هم ترسره شوي دي. په ماردان کې هم نن کاروباریانو سوداګرانو احتجاجونه کړي د دې پر ضد او دای هم غوښتنه کړې ده چې په پنجاب صوبې کې چې کوم سوداګران اوسیږي هغوی دې هم د دې پر ضد راپاسي او مظاهرې دې وکړي، ځکه چې د دوی کاروبار ته هم ډیر زیان رسي او پښتانه نشي کولی چې په نورو صوبو کې په راحت سره او په آرامۍ سره خپل کاروبار مخ په وړاندې بوزي. په دې تړاو تاسو ته یو راپور چې ریاض حسین را لېږلی دی په خبرونه کې وړاندې کوو.
دا مظاهرې د مردان ویلی چیمبر آف کامرس او مرکزی تنظیمی تاجران له طرفه را جوړ کړی شوې چې مشرې د مردان ویلی نائب ناظم اسد علی کشمیری کوله. دوی د پنجاب حکومت په ضد نارې وهلې او مطالبه کولې چې په پنجاب صوبه کې د پښتنو تاجرانو او مزدورانو استحصال بند کړی شي او هغوی ته د ترهګرو په نظر ونه کتل شي. دوی د مردان ویلی د پریس کلب په وړاندې مظاهرې کولې. دوی د مردان ویلی شمسی روډ هم بند کړی وو. کتبې او بینرونه یې اوچت کړي وو چې ورباندې د پنجاب حکومت په ضد او د پښتنو په حق کې ناری درجوي. په دې موقع د مردان چیمبر آف کامرس په خواني صدر ظاهر شاه خان ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وای چې په پنجاب صوبه کې د پښتون تاجرانو هم استحصال کیږي او د پنجاب صوبې د کارخانو د پیداوار غټ مارکیټ په خیبر پښتونخوا کې مخې ته راځي. نو په کار ده چې د پنجاب تاجران حکومت په دې خبره مجبور کړي چې ولې پښتنو ته په بد نظر کتلی شي او د ترهګرۍ په سترګ ورته ګوري. دوی زیاتوي چې دې سره به د پنجاب تاجرانو ته هم نقصان ورسیږي.
په پنجاب کې کارخانې په هر دغه باندې لیول باندې زیات کارخانی دی او داغه غټه منډه ټوله چې کوم داغه کې پیګه ده. مردان دا خلک کوغه کپو روزګار سره وابسته دي، کوغه د شوز کاروبار سره وابسته دي، کوغه د چمړي کاروبار سره، هر قسمه کاروبار سره ریلیټډ خلک دي. هغه دې نه د شپې لاړ شي سفرو کې بیا په پنجاب کې دک پولیس چې هغه د پولیس په دغه کې اودري کې سهار او هغه خلک رونه شي عزت هم کې او داغه نه پیسې هم واغستل شي. د پنجابي روز څخه کوم کاروبار کوم زه هغه روزه درخواست کوم چې څه کاروبار هم تبا کیږي، چې څه کاروبار تبا کیږي، زما کاروبار تبا کیږي، د دې ملک معیشت تبا کیږي، بل د پنجاب د تاجرونو د درخواست
سرکاری مامورین اشتہارونه هم جاری کړی شوی دی چې په ملکی سطح ترینا د نسلی امتیاز سرګندونه هم کیږي. په دې مقدم مرکزی تنظیم تاجران مردان ضلع پخوانی صدر غلام محمد سرور سراب وای چې په پنجاب صوبه کې د پښتنو استحصال بند نه کړی شو نو د صوبې ټول تاجران به د کارخانه دارو او دکاندارانو واپسی پیسې هم بندی کړي.
مزاحمت کوو د مرکزی حکومت چې زمون پښتنو سره چې کم ظلم روان دی په پنجاب کې، کو زمون دکاندار زی کو پرس کا زمون یو مریض اسپیتال ته زی او په هوټلو کې چې کم خلکو سره ظلمونه زیاتی کیږي، دا دماکي چې په مردان کې کیږي یا په پیښور کې کیږي، نو موږ به سوچ دا پنجابیان کوي. نو موږ به بیا اعلان وکړو چې موږ به پنجاب سونه بیپاریان دي. موږ به خپل دکاندارانو ته وایو چې د دې کمې پیسې موږ سره کیږي، موږ به هغه پیسې بندو او د هغې به ذمهوار نواز شریف او د هغه حکومت دي.
یاد دی چې په ورستو کې د پنجاب حکومت له طرفه د نسلی امتیاز او پښتنو سره د ناروا سلوک ریپورټونه هم رد کړی شوی دي او د پاکستانی ځواکونو د میډیا له طرفه هم د یو خاص قومیت په بنیاد د فعالیتونو نه انکار را وړاندې کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
قدرمنو اوریدون کابلیدون کو د خبری خبرونه هم په سوشی بو کې پایترس یو د دې خبرونه وروسته باز مونږه همکار بیروز خان صاحب راځي او تاسو ته بعد شپه په خیر خبرونه وړاندې کوي او د پښتنو چې کوم پروفایلینګ روان دی یعنی چې هغه عملیات چې د رد الفساد په نامه پیل شوی وو او په کې پښتانه په نخښه شوې دي هغه په تړاو بس تاسو سره خبرې کوي په خبرونه کې او تاسو قربانه وو زمو نظر شهید او زمو سره زمو همکار
مجاهد جواد
او د دې ته څنګه مونږه د دې خبرونه پروډوسر وو مونږه قدرمن همکار بختور شاه او د انجینرانو څخه هم ډیره زیاته مننه کوو او تاسو هم په لوی سختن تلاش پاره سرور او آباد اوسئ
تر بیا